द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام شي خدمنو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورجو او تلویزیون خبری خبرونه ده تاسو مونږه غاګ د واشنگتن ډی سی ناوري او تاسو مونږ په تلویزیون هم کتلی شي نن د چهارشنبې ورځ 2014 کال د مارچ د میاشتې نهمه نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې شوې دي زه هم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته یو ځل بیا په خبرونه کې هرکلی وایو ستاسو لپاره یو شمیر په زړه پورې ریپورټونه او مرکې لرو چې تاسو ته به د خبرونې په دوران وار په وار وړاندې کوو خو لا اول هم تاسو ته د دې خبرونو خلاصه وړاندې کوو
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان وایي نوې ډله یې له پاکستان څخه هندوستان ته د ځینې ترګرو په اویشتو خبر کړی نوموړي ویلي غیر ریاستي قوتونو هیواد بدنامه کړی
اخوا د پاکستان سینټ کې ځینو غړو نن د ترهګرو پر ضد د پوځي شعارونو او اشتهارونو غندنه کړې د سینټ غړي وایي ترهګر په پنجاب کې هم شته خو په اشتهارونو کې داسې ښودلی شوي چې یوازې پښتانه ترهګر دي
او سلووینیا کروشیا او سربیا اروپا ته د کډوالو د تللو لپاره د بلکان لاره تړلې ده اکثره کډوال د دغه لارې د اروپا نورو هیوادونو ته اوړي
دا او یو شمیر نور خبرونه او ریپورتونه ستاسو لپاره لرو زموږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه ته یو ری بیا شر اغلاستا لکه څنګه چې هم تاسو اوریدل مر سره په دې خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورتونه مرکه او څېړنې شامل دي خو پیل کوو هم د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزی وزیر چودري نثار علی خان له دې بیانیې څخه چې هغه منلې ده په هیواد کې ځینې غیر ریاستي عناصر شته چې په گاونډي هیوادونو کې مداخله کوي او د دغه قوتونو لخوا هڅه کیږي چې پاکستان ته بد نوم ور نوموړي د سینټ غونډې ته ویلي د پاکستان څخه هند ته نږدې 15 ترګر اوښتي دي او د پاکستان امنیتي ادارو د دغه ترګرو په اړه استخباراتي معلومات له هندوستان سره شریک کړي دي په دې باب نور تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه
چودری نثار زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت هند د دینه خبر کړې ده چې په روستو کې د پاکستان نه د لسو نواخله تر 15 پورې روانکاري هند ته اوړي دلی دي وفاقي وزیر دا خبره په یو داسې محل کړې ده چې په روستو کې د هند پټانکوټ فضایي اډه باندې شوې ترهګر برید ذمهوار هند د پاکستان یو کلدم تندرو ډله جیش محمد بلی او د پاکستان نه دغه ډلې مشر مولانا مسعود اظهر په ضد د کاروایۍ مطالبه کوي د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم دا اعتراف کړی دی چې پټانکوټ باندې حمله کوونکو د ټیلیفون په لیکه پاکستان کې د جیش محمد دفترونو سره رابطې کړې وې که څه هم د هند په غوښتنه پاکستان د جیش محمد په ضد د کاروایۍ اعلان کړی دی او حکومت دا دعوه کوي چې د پټانکوټ د حملې وروستو په ملک کې د دغې کلدم ډلې یو شمېر مرکزونه تړلي شوي دي خو حکومت دا نه ښکاره کوي چې مسعود اظهر خلاف څه کاروایي شوې ده او حکومت دې په څه تور ګرفتاره کړې دي او چرته یې ساتلې دي ډیوه ریډیو سره خبرو کې یو پخوانی سفارتکار عثمان امیر د پاکستان لخوا هند سره د غیر ریاستي عناصرو په باب له د اطلاعاتو شریکول یو مثبت اقدام بلي او دې وایي چې باید هند ته هم په جواب کې د پاکستان سره په دغه ډول مرستې کول پکار دي
دا او دا یو ریئر غوندې اوکیژن دی چې داسې د دواړو ملکونو په منځ کې د انټلیجنس شیر شوی دی او چونکې چې پاکستان دا قدم اخیستی دی زما په خیال دا ډېر د اپریشیټ کولو خبره ده چې دوی هغوی ته ویلي دي او سړی به امید کوي چې ځکه چې د هندوستان هم دلته خلک راځي بلوچستان کې او دې خوا خوا چاپېره دغه کوي نو چې هغوی هم پاکستان بیا داسې خبرې چې داسې خلک راغلي دي او تاسو هوښیار اوسئ
خو د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر عائشه صدیقه آغا د دغه رای په پرتله د ریس خپلوي او دا وایي چې د داخله چارو وزیر دغه اعلان د دې خبرې ښکاره اعتراف ته چې پاکستان غیر ریاستي عناصر کنټرول کولو کې ناکام دي
کہ میرے خیال میں پاکستان اپنی لیک آف کیپیسٹی اس میں بتا رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم تو اتنے کمزور ہیں ہمارے یہاں سے لوگ چلے گئے ہیں ہم اسے روک نہیں سکے اب آپ کی طرف آ گئے ہیں اب آپ ان کو پکڑ لیں
دا وای چې پاکستان صرف هند ته په اطلاع ورکولو نه خلاصیږي، بلکې د عائشه صدیقه په وینا الټه دې سره د پاکستان نالایکی په ډاګه کیږي چې هند ته وای چې زما د خاورې نه خلک دروړېدلې دي او ما خو اوننیولې شول او چې اوس څه کوي نو هند په خپله وکړي. د عائشه صدیقه نه مو چې کله وپوښتل چې د هند د تحفظاتو د خاتمې لپاره پاکستان ته څه اقدامات پورته کول پکار دي، نو دې خپل جواب څه داسې راکړه.
خیال میں جی پٹھان کوٹ اور ممبئی کے حوالے سے ہے کہ جی مقدمہ چلے اور وہ جو مسئلہ ہے وہ ریزالو ہو، اس میں دیکھیں کوئی پیش قدمی جو ہے وہ کرنے کو ابھی تو یہاں سے کوئی تیار نہیں ہے.
چترسو پاکستان ہند کے دا ممبئی او پٹھان کوٹ ترہگر حملوں بانے تورن دا جماعت الدعوہ مشر حافظ سعید او دا مسعود اظہر خلاف کاروائی نوی کڑی تراغی دا ہند تحفظات نشی ختمی دلی. خدا بد مرغ پاکستان پدے معاملوں کی سنجیدگی نہ کھائی. عائشہ صدیقہ زیاتوی چی پاکستان دے دا ہند پزے خپل خیر و غواڑی او خپل خور دے دا خپل مفاد لپاره دا غیر ریاستی عناصر نہ پاک کڑی. واضح دی وی چی ہند پا ممبئی حملوں بانے تورن دا لشکر طیبہ پخوانے او دا جماعت الدعوہ موجودہ مشر حافظ سعید پخکار فعالیتونو باندې وخت په وخت اندېښنې څرګندوي، او د داخله چارو وفاقي وزیر تیر ورځ یو ځل بیا دا اعتراف کړی دی چې جماعت الدعوه باندې پابندۍ لګولو کې حکومت د قانوني مشکلاتو سره مخ دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګیس. تاسو د پیر ولایت شاه دغه ریپورت واوریدو چې د غیر د ریاستی عناصر په حق لو، او اوس هم راځو په همدې حق باندې خبرې کوو. او زمونږ همکار بهروز خان صاحب راغلی دی او سټوډیو کې حاضر دی. دوی ته به لاړ شو، دوی نه به یو څه تپوسونه وکړو. ستړي مشي، په خیر اخلي.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
بهروز خان صاحب، که تاسو اوریدونکو سره دا شریک کړئ چې دغه غیر ریاستی عناصر چې دي دوی څوک دي؟
ډیر مننه. د پاکستان خلک کم از کم و د دامه د افغانستان ولس هم دا اوس چې کوم پاکستان د انټیریئر منسٹریال داخله او چار وزیر ویل دي چې دا نان سټیټ اکټرز دي، یعنی د ریاست د سار د لاندې نه دي یا د ریاست ملاتړ ریاست نه کوي. نو پاکستان کې دا چاته معلومه ده چې دغه تنظیمونه چې کوم اوس ته نان سټیټ اکټرز ویل کیږي دا د پاکستان د ریاست د غاړې د هغې د لارې دا روزل شوی دی، د دې تربیه شوی ده، دوی ته وسلې ورکړل شوی دي، دوی ته پیسې، دوی ته ډېر اسانتیاوې وسایل ورته په لاس ورکړل شوي دي. ځکه د پاکستان د سټیټ چې کومه پالیسي ده، کومه یوه ایډیالوجي ده، هغه دا ده چې په کشمیر کې دی جنګېدل، په هندوستان کې د دوی بریدونه او حملې کول، او په افغانستان کې د دوی نه کار اخیستل. نو دا نن چې اوس کوم دي ویلی دی، نو دی ته خلک د شک په نظر ګوري. خلک وایي چې ګندې داسې نه ده، د پاکستان کوم داسې بنیادی بدلون په دغه پالیسی چې د وا یا د سټیټ کوم نریټو ده په هغه کې څه بنیادی بدلون راغلی نه دی. یو خو په دې وخت کې د هندوستان سره د دا یو چې کرکټ ټیم هم تللی دی، نو دا به هم غواړي چې ګندې یو تاثر داسې ورکړي. خو دلته کې چې کومه وکتل شي، لکه اوس دغه نان سټیټ اکټرز کې دی دا وایي چې دا کوم د جیش محمد دی، جماعت الدعوه دا، حرکت المجاهدین دی، حرکت الجهاد دی، البدر دی، او داسې نور ډیر. نو د دوی نکار چې کوم دی، دته چې پراکسیز وته وي یا د مل یا پټ مل، نو دا دی په تر اوسه پورې کارولی دي. اوس کچر دغه ته واقعي پاکستان نان سټیټ اکټر وای، نو دا به یو ډیره غټه فیصله وي. دا به د پاکستان په هغه اساس کې یو بدلون به، یو به دا یو بل کوم مذهبي ګوندونه تر اوسه پورې د دغه تنظیمونو سنه سره شکل کې سرپرستی کړې ده، په خصوصي توګه به زه د جماعت اسلامي نوم واخلم. جماعت اسلامي د آرمی سره د پاکستان د پوځ سره ډیر نږدې پاتې شوی د تاریخ ته په اوږدو کې چورته وګورو. ځکه د جماعت اسلامي مشر منور حسن چې کله په وزیرستان کې د پاکستان پوځ جګړې شروع کړې او په هغه کې د حکیم الله مسعود او دغه شانتي د بیت الله مسعود یا د نور چې پکې وجل کېده، نو هغه ویل چې د پاکستان پوځیان چې د دغه مجاهدینو خلاف جنګیږي نو گند دی ته شهید ندی ویل پکار ته دی حد پوری ځکه هغه په خپو هغه پوی د چې گندی سٹیټ چې دوی ته کوم ذمہواری ورکړوا اوس په دغه ټوله ذمہواری په دوی باندې راځي نو
بیرو صاحب تاسو خپل خبرو په لړ کې دا موویل چې دغه شکونه په پاکستان شته د نورو هیوادونو او نړۍ لخوا دغه تورونه خو په پاکستان باندې دي چې دغه غیر ریاستي عناصر چې دي دا دوی کسان دي خو خپل پاکستان دا خبره ردوي او د دې ترڅنګ چې دا خبره ردوي دوی به څنګه وشي کړلی چې دا خبره په نړۍ باندې ومني
پاکستان باندې په دې وخت کې فشار ډیر زیات دی د افغانستان کې لاس وهنه په هندستان کې لاس وهنه په دغه کشمیر چې کومه د پاکستان د ولکې لاندې د پاغي کې دغه تنظیمونه ساتل لغوی ته زوینه ورکول مرکزونه دغه جوړول بیا اخو د پولینا هغه اخو تل د ټول د پاکستان ذمہواری جوړیږي په پاکستان باندې فشار د خلکو د خپل ولس نه هم مست ځکه چې پاکستان په خپل اوس د ترګرې سره کار سو هم د پښتنو سیمه له ترګرې سره مخ ته خدا سی پکې یو نیم واقعیت نو بل ځای کې بل صوبه کې هم وشي ولې د هندوستان سره چې کومه پالیسی ده د هندوستان سره چې اوس کوم دی دا د انفارمیشن هغه کړی دی چې ګنی دیو ته معلومات ورکړي دي هندوستان ته دا یو لوی هغه دی کچری دا دی په دوامدار اوساتي ځکه چې بے نظر بټو یو ځل د خالستان په دغه باندې کړی ونو اپ ډیره زیاته بدنامه کړی و خو دغه پالیسی به د هندوستان سره کچری داسې دا وي دغه پالیسی په افغانستان د لپاره هم ډیره ضروری وي ځکه په افغانستان کې وسم د پاکستان لخوا چې کومه د ډلې اوړي د لاسوهنې دي کم تنظیمونه چې افغانستان غواړي امریکا غواړي تر اوسه پورې پاکستان په غیلاس نه دی چولې هغه د یوې سیمې نه بل سیمې ته بدل شي یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي خو دا ټول پالیسی چې کومه ده د صرف د هندستان پورې کچري بدلون وي نو صرف د هندستان پورې به نه خو پاتې کول پکار دي او نو بیا پاتې شي سره بیا د پکار دي چې افغانستان ته هم دغه پالیسی د افغانستان په اړه بیا خپل کی
ډیره مننه ډیره مننه تاسو نه VOA دیوا بی طرفه کرا تولا رښتینی باوري خبرونه ورکوي ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه اغواج یا سلام سره هم په دې خبرونه کې یو شمیر نور مهم ریپورتونه هم ستاسو د پاکستان د وزیر اعظم جنرال وبخشي د میا محمد نواز شریف او د پوج د سرلشکر جنرال راحیل شریف او سعودي عربستان ته د سفر په باب هم ریپورت لرو هم دا رنګ په سواد کې سپرلی شروع سعودي د ریپورتونو به هم په خپل نوبت باندې تاسو ته وړاندې کوو خو اوس راځو یو بل مهم ریپورت ولرو ته چې د پاکستان په سینټ کې ځینې غړو نن د ترګرو په ضد د پوجي اطلاعاتو اداره چې دا یا ISPR یا ویانده اداره د هغه د شعارونو او اشتهارونو ډیره سخته غندنه سوې ده او د سنټ غړي وایي ترګر په پنجاب کې همسته خو په اشتهارونو کې داسې شول کیږي چې یوازې پښتانه ترګر دي زموږ همکار شغل افتخار حسین دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی له هغه څخه نور معلومات اخلو افتخار حسین صاحب سلام صحیح په خیر علي
ډیره مننه نصیر کاکر صاحب
ډیره مننه تر ټولو مخه هم دغه نیوکې چې د پاکستان د پوج په وینده اداره باندې سوي دي کله دې تفصیل راته بیان کړي او نور هم کسوي
یقینا موږ خپل اوریدونکو او کتونکو ته دا ویل غواړو چې په سنټ کې کوم بحث شوه دي پښتون په پاکستان کې په اخبارونو په اشتهارونو کې کم چې د ISPR کم د پوز ویان دی اداره ده د هغوی لخوا او پریس انفارمیشن ډپارټمنټ کم چې د وفاقي حکومت د معلوماتو لپاره اداره ده نو هغوی په ګډه باندې په اشتهار کې چې پښتانه په سش ډول خودلې دي تر هغه په شکل کې یعنی دغه خبره او د دې سره بیا دې ته کم عکس العمل چې نن په سنټ کې خودل شوی او سخت نیوه کې شوی دي په پوز باندې او په دغه اداره باندې چې یو خاص لسانی گروپ یا خلق چې دی په پاکستان کې تر هغه خودل چې دی دا یو ښه خبره نه ده مناسب خبره نه ده او بیا د دې په حق باندې په پښتنو کې چې عمومي کومه مفکوره ده نو دا ټول سيزونه به اوس مونږه تاسو ته خایو د پاکستان د پاوز کده تکم جواب ویلی وی هغه او د پاکستان حکومت چې دی تاسو جواب ویلې دا ټول بدر ته وړاندې کوو. خو راځو اول چې په سینټ کې دوو پښتنو سینیټرانو حافظ حمدالله او اعظم سواتی دوی بحث کړی دی. اعظم سواتی سویلې دي په اردو ژبه کې دغه بحث شوی دی، اول یې تاسو ته غږ وړاندې کوم.
مجھے دکھ ہو رہا ہے، ان پٹھانوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی عظمت کے لیے اپنا خون بہایا اور آج بھی بہا رہے ہیں. کو اس طرح ان کی تذلیل کرنا، کو ان کی شناخت کو اس طرح مسا کرنا.
دے اعظم سواتی سے پخپل خبر کیوں چې دے پختنو د قوم لپاره، د دے ملک لپاره خپل وینت وې کړې دا قربانی ور کړې دی، او نن اغوی ته په دې خاوره کې داسې قتل کیږي د ترهګر په شکل کې، دا د دوی غغو. اوس راځم حافظ حمدالله د چا تعلق چې د بلوچستان سره دی، سینیټر دی، هغه په دیوان کمی نیوکی کړی دی.
ملک میں موجودہ صورتحال میں دو طبقے پگڑی اور داڑھی کا شال لگتے ہیں، ایک پٹھان اور بلوچ بھی اس میں شامل ہے اور ایک مولوی، اور اس بر صغیر سے انگریز کے نکالنے میں انہی دو.
حافظ حمدالله وای چې پټکی او گیرا دا د ترهګرې علامت ګرځولې شوې دي، او دا دوه خلک دي په پاکستان کې، پښتانه دي او بلوچستان دي. نو دا هم په دغه باندې بیا وړاندې په دې کې نیوکې کړي. اوس د ډیور اډیو کتونکو اوریدونکو به سوچ کوي چې دغه اشتهار څه قسمه شی دی یا په دې کې څه خودلې شوي. یقینا موږ تاسو ته هغه اشتهار چې دوی خپور کړی دی د پاکستان پوځویان د ادارې اس پی آر او پریس انفارمیشن ډپارټمنټ، نو په کار ده چې هغه موږ وښیو. په هغې کې بنیادی خبرې عکسونه څه دي، راځو تاسو ته په دې سکرین باندې تاسو هغه لیدلی شئ. زه غواړم خپل پروډیوسر ته وایم چې تاسو ته وګورئ په دې کې څو خبرې دي. یو خو که تاسو وګورئ چې کم سړی سره ټوپک ښودلی شوی دی، نو د هغه ګیره ده پکول دی، سواتی یا چترالی ټوپی کم چې پښتانه عموماً په پاکستان کې په سری. بیا که لاړ شي کم ځای کې چې وایي چې یاره، یعنی په اردو ژبه کې دا اشتهار دی، تاسو به دا په سکرین باندې وینئ. کم ځای کې چې دهشتګرد ښایي چې یاره دوی د ترهګر ښایي چې د ترهګرۍ تیاری کوي، پلاننګ کوي، منصوبه جوړوي، نو ګیر چاپیره ناست دي، هغې کې هم پټکې دی، ټوپۍ ده، ګیره ده، هغه هم د پښتون په شکل کې. بیا که دې کې لاندې تاسو وګورئ چې زنانې ښودلی دي، کم چې د ځانمرګي برید یا نور کم داسې کاروایۍ په تیاری باندې ښایي په دې اشتهار کې، نو هغې هغه بورکی چې دي دا پښتانه، په خاصه توګه دا د افغانستان د زنانو دغه دي بورکی دي. نو دا شو. بیا دا نورم تاسو وګورئ ټول په دې کې ښکاریږي. اوس دې اشتهار چې راواخلي، نو د سینیټرانو په دغه خبرو کې چې کم یوه بنیادی نقطه ده، نو هغوی د پاکستان ریاست هغه پرسپشن یا عکس چې کم دی، سوچ او فکر هغه چیلنج کړی دی، د کم تر مخه چې صرف پښتون ترهګر دی، او هغوی دا وایي، یعنی دغه سینیټرانو د دې بحث نه چې کمې خبرې تاثر میلاویږي، د ترهګرۍ یا د ترهګر یو اړخ یا یو مخ ښودلی شوی دی، باید چې دا ټول مخونه ښودلی شوی. په ټولو مخونو کې کم سیزونه به، لکه مثال په توګه په دغه بحث کې هم دا خبره شوې ده چې یاره په پاکستان کې صرف پښتانه چې دي هغه ترهګر بلل یا هغوی ترهګر ګرځول چې دی دا به نامناسب وي، ځکه چې ممبئی په پنجاب کې ده، پنجاب کې هم شته داسې ترهګر تنظیمونه دي. موږ به مثال اولنې واخلو چې په پاکستان کې د چا ذهن ته ترهګري راځي او یو عکس راځي، نو حافظ سعید دغه د لشکرې طیبه مشر چې په نړیواله کچه هغه وانټډ دی، په کار دی، دغه په سر باندې $10 میلیون انعام دی، خو هغه ګنې ګرځي او د هغه عکس د ترهګرۍ عکس نه ښودلی کیږي. بیا که راشو، آیا مولانا مسعود اظهر دا اوس هم چې کم په پټانکوټ کې پیښه شوې ده، پاکستان په خپله وایي چې د مسعود اظهر د تنظیم چې کم دی جیش محمد داغې سره تعلق و او په دې باندې تور لګولی کیږي، نو دغه عکس چې کم دی یقینا دغه مخ دا هم باید چې د ترهګر په مخ باندې په مقامی مطبوعاتو کې وښودلی شي او په خلکو وپیژندلی شي. اوس په دې کې یوه بله خبره چې کومه ده، که غټې غټې پیښې په پاکستان کې موږ وګورو په مطبوعاتو کې، هر څوک په خبر هم دي، که هغه په جیټکیو باندې حمله وه، که هغه په مهران بیس باندې په کراچۍ کې حمله وه، او ډیر داسې پیښې شته دي چې که وګورئ نو دغه کې هم دا مفکوره غلطه ثابتېږي چې ګینې پښتون ترهګر دی او دا پښتون کړی ده، بلکې دغه خلکو تعلق ته بل زبه دا ویمه چې د نان پښتون دغه سره دی ګروپ سره دی یا ډلې سره دی چې پښتانه نه دی. نو ښه دغه ټول سیزونه چې چیلنج شي او خبره حقیقتونو ته راشي، نو دا په اخبارونو مطبوعاتو کې شړنکاران او د نننی بحث په بنیاد باندې دغه خبره چې دی نو کیږي. اوس پر راشو یو عمومي چې کم په دغه بحث کې یو بله خبره شوې وه سینټ کې، مونږ د هغې په بنیاد خبرې کوو. هغه خبره دا وه چې کرنل امام هغه په خپل دا منلې وه چې مونږ به پښتانه تربیه کول د اتیا زره زیات، ډیره مننه. نو د کرنل دا سینټران وی چې د کرنل امام مخ باید وښودل شي خلکو ته چې د داسې خلکو نه ځان ساتي، په دې اشتهار کې باید چې داسې دلیلونه ورکړي شي او دغه صرف دانا چې ګنې ته ورته پښتونو خې چې د نه ځان ساتي. اوس راځو په دې کې په نړیواله کچه باندې ډیر داسې نمونه دي چې عافیا صدیقي دا، حافظ سعید دی، مسعود اظهر دی، خالص محمد دی، دغه پښتانه نه دي. ټول خلک هم داسې وایي چې ګنې یو ګروپ سره دا تړل د یو قوم سره او هغه خلکو سره چې چا قربانی وکړي دغه بګینې سید هغه نوي. په دې کې راځو بله د پښتنو یو غټه مفکوره شړنکاران چې دي هغه دا وایي چې د هغه پښتون کم چې روښان فکر دی، کم چې د عقل او د دلیل په بنیاد باندې خبرې کوي او په دغه بحث کې شامل دي په قامی کچه باندې، نو هغه ریاست په هغه باندې اعتبار کول نه دی کړی. نو یقینا چې د پښتنو کم تحریکونه تیر شوي دي او کمې خبرې، نو هغه ټول په دغه زمره کې راځي خو دې ته څوک توجه نه ورکوي. د دې سره سره تاسو ته به دا وایو چې یو بله نیوکه هغه په د پاکستان په پوز باندې کیږي چې د کور نه بهر د دښمن پرسپشن یا عکس چې دی نو هغه هند دی، هندو دی، او په کور دننه د دښمن پرسپشن یا سوچ په دغه اشتهار کې چې کم خودلی شوی دی نو هغه پښتون خودلی شوی دی. نو اوس راځم تاسو ته به دا وایم چې یو څو خبرې دي دغه په خپل ځای یو حقیقت دی. ګوره اول خو د نیوکو ته د پاکستان په سینټ کې د پښتنو سینټرانو لخوا د نیوکو ته په اوس کم ځواب نه دی ویلی چې آیا هغوی سوی. بل بنیادی خبره دا ده چې د پاکستان پارلیماني افیرز د قامی پارلیمان چې کم د چارو وزیر دی هغه دې ته ځواب ویلې دی، هغه ځواب دادی چې موږ یو کم خاص قوم چې دی نسلی ګروپ یا ډله هغه په دې کې نه دی خودلی او دا په جنوبی پنجاب کې هم خلک پټ کیږي هغه وی چې دا څه خبره نشته، دا خو هغه ځواب دی. خو اوس یو غټ حقیقت بلم دی چې او کتل شي زیاتره چې کم ترهګر تنظیمونه دي، طالبان دي، د اړخته نو هغه پښتانه دي او هغه یې پړه منلې ده د تشدد او د ډیرو داسې پیښو. نو یو غلطی چې کم په عامه توګه باندې خلک هم کوي نو هغه دا دی چې ګینه ټول پښتانه چې دي طالبان دي، خدا سي نه ده طالبان به پښتانه وي یا هغه ترهګر ګروپونه یا ډلې هغه به پښتانه وي خو ټول پښتانه داسې نه دي. نو دغه یو اړخ هم یو غټ حقیقت دی چې باید خلکو ته وښودل شي. خو یو بل غټه مسله چې په دې کې د ترهګرې نه ځپل شوی تن کم خودلی کیږي په دې اشتهار کې، ازنانه چې ده ماشوم چې ورسره په لاس کې دی وجل شوی هغه وړي، نو دغه زنانه بیا پښتانه نه خودلې کیږي. نو که موږ وګورو پښتانه چې دي هغه هم د ټولو نه زیات ترهګرې ځپلې دي
او پاکستان د پاکستان حکومت وایي تر اتیا زره زیات کسان چې دي هغه د ترهګرې څخه ځپل شوی دي،
ځپل شوی دي زیاتره پښتانه پکې. او دا تیر ورځم کو وګوره بریتسیو په شبقدر کې نو پښتانه وجل شو دغه نه مخکې په باچا خان کدا داسې په شازي کنه، نو داسې به چې په پنجاب کې وګینه کمې پیښې شوی پښتانه به زیات وجل شوی. او یا کدا حساب وشي چې د حکومت لخوا په بمباری کې څومره سیویلینز وجل شوي دي، داسې خو نه ده کنه چې تلستانان هر ورځ وجل کیږي او هغه هم بیخي صحیح په صحیح، ځکه هغه اعتبار ځکه نه کیږي چې رسایی نشته دي د آزادو مطبوعاتو. نو بیا په کار دا و چې ویکټم هغه سړی چې څوک زیات ځپلې شوی هغه هم پښتون خودلی شوی وي. نو دا یو څو پښتون دي چې دا راوچت شوي دي په میډیا کې او د هغه تفصیل چې کوم په مطبوعاتو کې وسړنکارانو د سینټرانو بحثو مونږ تاسو ته وړاندې کوو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
صرف 400 نه ده،
ټول ریجن دی
هغه خبر خپرو چې تاسو یې مهم بولئ
ټویټر ایٹ وی او اے ڈیوا فیس بک وی او اے ڈیوا
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولې هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولې شي
دا واشنگتن ډي سي دی او تاسو د ډیو ریډیو خبري خبرونه ته غوږی سو وینیس خدمتونه ریډونکو راځو یو بل موضوع ولورو ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د پارلمان ته ویلي دي چې د دوی نیوکلیایي وسلې محفوظ دي او دا د خپل هیواد د دفاع لپاره جوړوي په دې حق لبیا بلې لورې ته نړیوالو ډیری اندېښنې څرګندې کړې دي چې دا کار ولې کیږي او په نیوکلیایي پروګرام باندې د پاکستان ډیر اندېښمنه دي په دې هکله زموږ خبریال پیر زبیر شاه چې زموږ څېړنکار هم دی او په نیویارک کې د هغوی دا مهال د سکایپ له لارې موږ سره ملګري شوي دي زو هغوی نه په دې هکله د هغوی څېړنې پوښتو ستړي مشي او په خیر اخلي پیر زبیر شاه صاحب تر ټولو د مخه که تاسو دا مونږ ته وایست چې پاکستان ولې دا وضاحتونه ورکوي چې دغه نیوکلیایي وسلې دوی د خپل دفاع لپاره جوړ کړي دي او دا محفوظ دي
دا بیانونه پوسټ ورکول چې کوم وجه ماته لیدل شي هغه خو یو چې کوم دا اوس سټریټیجیک ډایلاګ شوی و د سینیټر کیری او سرتاج عزیز منځ کې دلته واشنگټن کې اگر کې هم اگر کې سنټر کې دا خبر او چې تکړې وای چې پاکستان به اوس د ذمہواری اخای او چې کوم دا اشاره ورکړي چې پاکستان کوم جوهري هتیارونه دي ادا د کې امریکای ته انټرسټ چې دا محفوظ وي او دا غلط لاسونو ته ونه رسي او چې کوم ریسپانسیبلټیز دي پاکستان هغه پورا کړي نو یو خو هغه وځه وځه دا ټاپک په ډیسکشن په خبرو کې دا او دوم چې کوم وځه په ماته د شي هغه په دایک د میاشت اخر کې په یو درشم مارچ باندې به یو سمیت را روان دی د نیوکلیر سکیورټی په حواله سره پاکستان باندې مخکړه تورونه لګیدلې دي او داسې کردارونه لکه ډاکټر قدیر شو چې هغه انوالو د نیوکلیر جکوم هتیارونه دی په پیلاو شي نو دا دوه مین وجوهات باندې ښکاري دا وجنه دا شای اوس ډېر مهمه ده او پاکستان د اکسپلینیشن ورکوي او دا کوشش کوي چې دنیا ته او خپل خلکو ته خپل حکومت جکوم اپوزیشن د خپل پارلیمنت ته هغه ته دا شو کوي چې کوم دا هتیار دی دا اسناده دا غیر محفوظه نه ده او پاکستان یو ذمہوار بوتل
درسته و خپل دغه نړیواله ورورولۍ چې ده دوی څنډې خني لري د پاکستان په دی نیوکلیایي پروګرام باندې
د پاکستان نیوکلیایي پروګرام باندې یو البته اندښنه چې کوم اوس نن سبا د هغه پاکستان وړوکی اصله جوړی نیوکلیر دفتر ټاکټیکل ویپنز وای اس اگینست چې کوم مخشبه جوړیدل چې کوم هغه دی استراتیجیک او چې کوم دا وړه اصلا دا ټاکټیکل ویپنز دي دا د پټې دو خطرې د ورکې دو خطرې او بل دا یو دا ته زیات جوړول شي نو دا هغه کوم ریس ته کوم یو هغه جنگ روان ده یو قسم د انډیا هند او پاکستان منځ هغه څه تیز راتلای شي او یو خدای دې اندېښنه در ټول دنیا سرګندې دوم دا چې پاکستان کوم پروګرام دا د دنیا ټول نه تیزی سره رواني پروګرام دا او که په دغه لیول دا پروګرام رواني نو دا به درم ملک چې ټول نه زیاته جوړی اسلای ور سره او دا خو دا یو قیمت دا چې هغه په پاکستان په نور چې کوم شوبې دي په لکه توانایي سو تعلیم سو صحت سو په هغه باندې دا پیسې نه لګي او په خپل یو کې اول لګي یو دا دا دوه ډېر
پیر څه به شاسه تاسو خپل خبرو کې ذکر وکړو چې د مارچ په یو دیرشم نیټه باندې په واشنگتن کې دلته د نیوکلیایي وسلو په حق له سرمشریزه غونډه کیږي او په دې حق له تاسو چې پاکستان د دغه غونډې لپاره خپل ځان سره په نیوکلیایي پروګرام باندې اټس پلان لري چې دغه غونډه تبې راوړي
دیکھے خو دو دو لکه دو کیسه وی چې کوم پاکستان یو خدا چې پاکستان پکښه شرکت کوي نواز شریف برازی د سمیت تا نو دا یو شو کوي چې پاکستان انټرسټډ دا او پاکستان ځان ذمہ دار یو ملک شو کوي لګیا دا چې هغه دلته په داسې ایونټس چې په داسې هغه شی حصہ اخلي او دغه علاوه چې نن سبا دا ستاز عزیز کومې خبرې کوي دا نور دا هیو دغه ستاسو اشاره ده چې پاکستان دنیا ته دا باور کولو کوشش کوي د سمیت نه مخکې چې موږ یو ریسپانسیبل یو او چې کومه اندېښنې دي دا غلط دي او درم دا چې دا یو څو هفته مخکې چې کوم د سټریټیجیک کمانډ میټینګ دا چې پاکستان کومه اداره چې دا نیوکلیئی اسلحه ډیل کوي هغه میټینګ شوی په هغه شې دوی په دغه شی باندې راضي شوي وو او یو قسم انفیسیبل اصولي طور دا فیصله کړې وه چې دوی به هغه کنونشن چې کوم د فزیکل سیکیورټي آف نیوکلیئر ویپنز هغه کنونشن به دوی ریټیفای کوي نو دا یو داسې قدم دا داسې یو عمل دا چې کوم پاکستان به دلته دنیا ته ښیي چې موږ سیریس یو خپل نیوکلیئر چې کوم اصله ده د سیکیورټي شي او موږ به پوره کوشش شي او ټول موږ یو نظام
صحیح نو دوی به غواړي چې نړیوالو ته دغه باور ورکړي چې دوی دغه کومه وسله چې دوی ته دوی باید اندېښنې پیونه لري او دا د دوی د هیواد د دفاع لپاره د ډېر زیاته مننه تاسو نه چې دغه تفصیل مو وړاندې کو او تاسو ته ډېر ښه وغواړو
ډېر مننه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو له واشنگټن ډی سی څخه دغه خبرونه ته غواړی استه په خبرونه کې یو شمیر نور هم مهم رپورټونه را سره دي د سوات پسرلای د هغه باب یو ښکلی ویډیو او هم په اروپا کې د کډوالو د ژوند او هم لارې چې ورته په بلکان ریاستونو کې ورته تړل شوی دي دغه به هم را سره وي په دې خبرونه کې خو یو ورځو خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په شب کډر سیمه کې دوه ورځې وړاندې ځانمرګي برید کې تر ولسو کسانو پورې وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل وو. زموږ خبریال ارشد مومن د یو داسې کورنۍ ولورې ته تللی دی چې هم څلور کسان یې په دغه چاودنه کې په دغه ځانمرګي برید کې وژل شوي او یو ماشوم چې 15 کلن تلا محمد هم و هغه د خپل مور پلار یوازینی زوی و او روانو هلته ورغلی و چې په جایداد په کاغذونو باندې لاسلیکو کې یا بیا هغه کاغذونه ترلاسه کړي هغه هم وژل سوی. ارشد مومند دغه کورنۍ ته ورغلی یو ویډیو رپورټ تیار کړی او ریدو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د نور محمد خاندان په شبقدر چودنه کې سلور ته نمړ شوی او یو زخمی مرګونی حالت کې په هسپتال کې پروت دی. په وجل شو کې یو 15 کلن تلها هم شامل دی چې د مور او پلار یوازنی زوی و. لاری وای د ماشوم بچی سا د د پلاسو کې وخطا
ما چې وړاندې را وځو پولیس وړه زموږ ته لاشي واغښتا تین نو تو د ماشوم مو واغښتا بیا دوباره ځل انا مالک دې ته بیا چې وړاندې د نیا نه وروته ما پاتې شو بابا مال سواله سجو په سار مو وکړي ودي بدل کی امور ته وی چې ما په ډډ ډول واړه وځو کله ته زما بوچلو سپین جامې وته واو او وی نور شي نوم راغلی بوجي تا خو مال چرنه چورو مې دا بچو خر دې نه پاره شو هر څه بدل واله نو هغه وړې وړې خبرې زما په لوبه دي پاتې کېږي چې رالم د چڼچور بوجګې تشه جیب کې وه چڼچورې خوړل دي هغه ګوتې ته ما پتا کې وو نورې په نصیب کې سنو ما قلت رو په چڼچورې خوړل انا به روپې ما سره جیب کې پاتې شو ته خدمت وکړم.
نور محمد ته غربت دا حال دی چې په زلزلو او بارانونو کې د ویجاړ شوی کور بیا آبادی مالی توان نه لري او پیښور ته سره د خپل خاندان مزدوري لپاره تلی. په دغه ورځ دوه تروریانې یو خورزه زوی تلها او دی په خپله عدالت ته راغلي او د چودنې ښکار شو. په دغه ځانمرګي برید کې ولس تنه وژل شوي او دوا ته راغلی آفتاب احمد خان شیرپا وای د داسې پیښو په لټنې پکار دي.
په دې لحاظ سره توجه چې کوم واقعاتو شي د هغې پوره تحقیق چې څو پورې نه شوی او هغه سهولتکار چې کوم پدے کے آگے موجود یا ہوئی تو ان رسی اور پورا کیس پائے تکمیل تو ان رسی نو بیا کو داغے سے فائدہ نشوا صرف دے ہتا پورے چہرہ داغ لاس میں لاسنے میں لوشی پے میں لوشی ہو آگے نہ بس بس خبر ختم شی
ارشد مومن وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه په اوله کې ویل دا څنګه د اوریدو څنګه د خپل کار شروع او اوسې ودا هم دي
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
خدر منو اوریدونکو اولیدونکو د ډیوري جو خبري خبرونه ته غواګي سو رازو یو بل پسرپوري ریپورت ولوري ته چې د سوات د چان بیبي په اسلام آباد کې هغه ماشومان ته درس ورکوي چې سکولونو یا خوانځیو ته د تګ وسنه لري او د دې ترڅنګ که څه هم پښتانه چې دي پښتانه زده کوونکي ډیری اسانتیاوې نه لري بیا هم د دې باوجود خوشاله وي چې هغوی تعلیم ترلاسه کوي دغه یو ریپورت چې د مشال رادیو دی دغه تاسو ته وړاندې کوو
د ماشومانو ته په سرکار اسلام آباد کې د یوې کچا آبادی په کچه کور کې د انګریزي سبق خودل کیږي چن بی بی چې یو بهادر استاد ده د ماشومانو ته سبق خایي
زما دا کم سټوډنټان چې دي دو ټول په نیمګړه کې پاتې شوی دي زه دا کوشش کوم چې کم زمانه په نیمګړه کې پاتې شوی دي د خپل سبقونه پوره کړي
دلته د سلونه زیات ماشومان زده کړې تر لاسه کوي چې عمرونه له سلور کالو څخه دولس کالو پورې دي دلته زیاتره ماشومانو ته په دې وجه په سرکاري اسکولونو کې داخلي نه ورکړل کیږي چې هغوی سره ضروري کاغذونه نه وي او دا ځکه چې د دوی مور او پلار د خیبر پښتونخوا د یو او بل ځای نه راغلي دي چند بیبی په دې اسکول کې ماشومانو ته بنیادی زده کړې ورکوي لکه لوستل لیکل او عام حساب کتاب
نه زما مور او پلار غریبانان دي او ای دا نه وسنه کیږي ځکه دلته پیښونه چند بیبی سره
د چند بیبی په دغه شاګردانو کې نیمایي جنکۍ دي په دې اسکول کې یو شمیر جنکۍ د ګنډلو کار هم زده کوي کوم چې یو هنر دی او راتلونکي کې به دوی ته ډېره ګټه ورسوي په یو داسې هیواد کې چرته چې جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو دومره موقع په لاس نه ورځي هغه په بنیادی توګه د پاکستان د سوات ضلع د منګوري ښار سره تعلق لري چرته چې ملاله یوسفزی وسلوال طالبانو په ډزو پنخه کړې وه نوموړي دغه سیمه لنن نو کال وړاندې پریښودې وه او د څلور دېرش کالو په عمر کې یې دولسم پاس کړی دی
ما په خپل باندې ایجوکیشن چې دی ما په لویوالي کې حاصل کړی دی او زما ډېر زیات شوق و د وړوکوالي نه نو دا جذبه په ما کې د وړوکوالي نه ده چې کله زه سبق وایم نو زه به داسې ماشومانو ته ښیم چې د هغو وس نه کیږي او یا او هغو د تعلیم نه محرومه پاتې شوي
دا یوازې د ماشومانو ذهني تربیه نه کوي بلکې دوی له کله ناکله د خوراک بندوبست هم کوي چند بی بی دا ټول کارونه بې له سرکاري او یا د بل چا د امداد کوي
من ان شاء الله ډیر خوشحالی دی دې محنت نه چې الله دې دې لړی ر زندگی ور کی چې دا دوم خپل کوشش کوي او دوم سخت تیرې ولت ناراضی کرایا نه لګایو دا پوری سرویس کې کوم نه وړو ته سبق نه خای
او دا ستاینه پورا نه دا چن بیبی ته ځینو خلکو د مخالفت او د دوی له طرفه د خندانو پیدا کولو باوجود هم خپل کار جاری ساتلې دی اسلام آباد مثالی نمونه دا او دا ماشومانو ته هغه سبق خای کوم چې بوتا راتلونکي کې ګټه او لوړه حوصله ورکوي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو بلوچستان ته به هم ځو چیرې چې د پینټینګ
نمایش سوی دی او چا چا برخه پکې اخیسته څه ډول پینټنګونو دا حال به هم درکو په یو ویډیو رپورټ کې خو سمزو سوات چیرې چې پسرلی رانوي سوی دی ګلان ټوکې دلی دی او د سوات پسرلی خو تاسو ته معلوم دی چې نه یوازې پسندرو کې بلکې په کیسو کې هم ډیر زیات سټایل سوی دی. په دې باب نور تفصیل راکوي فیاض ظفر په خپل دی ویډیو رپورټ کې.
دا پاکستان سلګری سیمه سوات لا چې الله تعالی سمره خایست ورکړې ده. دغه رنگ د سوات سلور وانه موسمونه خزان جمع سپرلی او ګرمي هم خایستوي، خو د سوات د سپرلی موسم د ټولو موسمونو نه خایستوي او د سپرلی په موسم کې داسې ښکاري لکه د سواد هر سیمه چې چا د ګلونو نه ډکه کړې وي. یو ځایي لیکوال امجد علي صاحب د سواد د سپرلی د موسم په حق لا وایي.
یره جی د سواد د سپرلی موسم چې کم دی دا په قصو کې په وږمو کې په نغمو کې ستایل شوی دی، نو ځکه چې کم دی دلته کې په دې سپرلی کې انسان ته چې څنګه دی ونو بوټو ته نوی ژوند ملويږي، دغه شان انسان ته هم دلته کې نوی ژوند ملويږي. او زه خو د دنیا د نړۍ د نورو خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې غراشي او د سواد ته ښکلي ګلونه او د ښکلي موسم ویني.
د سپرلی موسم کې هر اړخ ته شینواله په نظر راځي او د ګلونو د رنگینۍ سره دغه ګلونو خوشبو هر اړخ ته خور شي. د سوات د بیلابیلو سیمو په سړکونو دواړه اړخ ته شنه پټي او د ګلونو ډکې ونې د ځایي خلکو او د سیلګرو نظرونه ځانته راکاږي. په بهر هیوادونو کې مزدوري کوونکي اکثر خلک د سپرلی په موسم کې په چوټۍ کلي ته راځي چې د سپرلی د خوندور موسم نه مزې ترلاسه کړي. دا قطر نه په چوټۍ راغلی فضل ربی ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وایي.
بس زمونږ خاص کر کے دس برلی پہ موسم کے سیدھے خپل وطن تو غور اللہ تعالیٰ سے دل کم حسن او دا غور کرے دا اب دیکھے دا خوبان خو او شلطالان او لچائے او دا ہر قسمہ میں وجات بٹ دی آغا گلونا گلون کڑی او چې سړی دې منظر ته ګوري ډېر ښکلې سړی ته محسوسیږي.
پاکستان کې د شلطالانو 80% پیداوار سواد کې کیږي او دغه وجه ده چې د سواد په هر سیمه کې د شلطالانو ګڼ شمېر باغونه دي او د سپرلی په موسم کې چې کله د شلطالانو ونې په خپلو څانګو کې سره او سپین ښایسته ګلونه راپرانځي نو دغه ګلونه نور هم زړه راښکونکي شي. د سپرلی په موسم کې پشنو پټو کې د غانټول شړشم او ګلی نرګس ښایسته ګلونه خلکو ته د سکون ورکولو سبب جوړیږي او دغه وجه ده چې ګڼ شمېر سیلګري د سپرلی په موسم کې سواد ته راځي او ځایي خلک هم د سپرلی د ګلورین موسم نه د خوند اغستو د پاره د کورونو نه پراوتو مجبور شي.
د سواد هر موسم ښایسته وي، خو کله چې د سواد د سپرلی په موسم کې غوټۍ ګلونه راپرانځي نو تدې څه عجیبه غوندې نظاره وي او خلکو ته تدې د کتو سره سکون میلاویږي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټلویژن، سواد.
اوریدونکو اولیدونکو رازو یو بل ریپورت ولوري تا چې پاکستان په جمرود خیبر ایجنسی کې ټولنه راغونډه شوې ده او عام ولس راغونډ شوې دي هلته په سیمه کې د ځینې ناروغیو په هکله خبرې اترې کړې او په خاصه توګه د پولیو ناروغۍ په هکله خبرې کړې دي او دغه پریکړه کړې ده چې یو کمپاین به د پولیو ناروغۍ پر ضد پیلوي او د پولیو کارکوونکو سره به یو ځای لاس په لاس دغه مرسته کوي او ځي هغه سیمو ته هغه کسانو ته به کمپاین کوي او تر څو دوی وشي کړلی چې ډیر تعداد ډیر شمېر ماشومانو ته دوی د پولیو څاڅکي ورکړي. په دې هکله د ډیو ریډیو خبریال شاهین شاه افریدي یو رپورټ رالیږلی دی. دغه ویډیویي رپورټ راځئ چې په ګډه سره وګورو.
دا غونډه د خیبر ایجنسی سیمې تحصیل جمرود په سیول ډسپنسری جبه کې ځای مشرانو او نورو ګڼ شمېر خلکو ترمنځ په دې سیمه کې د صحت شعبه کې بهتری راوستلو په حق لرا جمع شوې ده، چې په دې کې د پولو واکسین او مهم کې بهتری راوستلو اهم موضوعګانې وي. هر میاشت په سیول ډسپنسری هسپتال کې ځایی خلکو د غونډې باقاعده کمیټې شکل اختیار کړی دی، او که یو طرف ته دوی د صحت په اړه خپلو ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي، نو بل خو د مودې راسې غیبه شوې هسپتال عملې حاضري هم زیاته شوې ده. او د ځایی کمیټې چارواکي نواز وایي چې په سیمه کې د پولو کترو په حق له دوی باقاعدګۍ سره آګاهۍ مهمونه چلوي، او د پولو څاڅکو ورکولو او د دې وایرس نه خپل ماشومان بچ کولو په حق له خلکو ته وینا کوي.
بالکل، زه بسات خود چې کوم د دې سره زه ګرځم کور په کور باندې، او د لکه چونګې دادې د پولو ورکران چې کوم دي دا اکثر داسې خلکو چې بهر نه دوی ته پته نه لګي، په سٹارټ کې دوی ته بيخي پته نه لګي چې راځه کم کور لاشم اندې کور کې سونه ماشومان دي، آیا دا کوم خلک دا چې کوم دي دای دا موږ سره دا ماشومان له پولی ورکی ور باندې داسې ډیر ریفیوزل، نو هغه چې کوم مونږ راضی کړی دي، هغه مونږ اصلاح کړی دي، هغه مونږ پوی کړی دي.
په غریزه سیمه کې د پولو چارواکو نواقفتیا او ځایي خلکو سره نابلتیا له امله بیلابیلو ستونزو له خطره د دې کمیټې مکمله مرسته پولو چارواکو ته حاصله ده، او بلخوا ځایي مشر امین جان وینا تر مخه د پولو څاڅکو ورکولو په حق له د کمیټې آگاهۍ مهم ترڅنګ دوی پر ډیوه راډیو هم د پولو کترو اهمیت نه ډیر حد پورې خبریږي.
ڈیوہ ریڈیو مار وہ مشال ریڈیو مار وہ آر یو داد ہر سڑی اس میں مسر ریڈیو پروت ہے دا مخامخ دا بینچ پاندے میں ہی خیال ہے مونگ ریڈیو تم ویگ نہ سو کم دا سے ڈاکٹر پاگا کے روشی چاگا دے مونگ پا معیار باندھے پورا بھی آگا پر ٹیلی فون باندھے ہوئی ہے چاہتا سے مشکلات بھی آرتا ہوئی ہے داغم کے روشی دغه پروگرام نم ڈیر فائدے میں حاصل کری ہوتے حاصل ہوئی واغم مونگ پویبی.
یاد دیوی چې جبه د خیبر ایجنسی جمرود جنوبی غریزه سیمه ده، او د ځایی خلکو په مرسته پولی چارواکي کور په کور پولی کتری ورکوي، او دوی په ډیوه راډیو د پولو په حق له مهمتي خبرونو ستاینه هم کوي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی، خیبر ایجنسی، جمرود.
تاسو مونږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لای شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام پی او ای ډیوا، او په یوټیوب VOA Diva News.
ګلاو کترمن اوریدونکو، د امریکا د صدارتي ټاکنو په حواله سره به هم تاسو ته معلومات درکو. خو زوی ورته پاکستان کرکټ زپلې بلوچستان یالت فلور ته چیرې چې نن د چاودنو او د نور ورانکاریو یا نور داسې زړه راښکونکي ریپورټ نه دي، بلکې هلته د پینټینګز یو مقابله شوې ده او یو نندارتون جوړ شوی و، او هغه ته ځوانانو هنرمندانو خپل پینټینګز راوړي وو. دغه ته زموږ خبریال حمید سمسور هم ورغلی، یو ویډیوي ریپورټ یې تیار کړی، اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
په کوټه ښار کې نن د ښځو په ضد باندې، په ټولنه کې د تشدد او د تاوتریخوالي په ضد باندې، د پوهې د رابیدار کولو لپاره د پاین آرت معنی په لاس باندې د جوړ شوو انځورونو ننداره وسوله، چې د آرت په ګیلري کې د اداره ثقافت له لوري ترتیب شوې وله. په دغه ننداره کې شامل ټوله عکسونه د ښځو له لوري انځور جوړ شوي وو، چې په ټولنه کې د دوی په ضد باندې په پښتني ژوند کې بیلابیلو اړخونه په ګوته شوي وو. د غیر دولتي موسسې سحر رئیسی فاطمه منګل د دغه نندارتون د ارزښت په باب وویل.
ان کو اپنے ٹیلنٹ کو آگے لانا چاہیے، جیسے یہ چھوٹا سا ایگزیبیشن اگر یہاں پہ لگا ہے، اس قسم کے یہی ایگزیبیشن چھوٹے چھوٹے ایگزیبیشن کے بعد ہی ان کو بڑی بڑی اپرچونٹی.
شزول خپل انر مخترا اڑل پکار دی، لکه څنګه سی دغه کشنی نندارہ دلته پرانستل سوی دا، لدی کشنی نندارے زخه دوی غټی موقع هم ترلاسه کولای شي. د غیر دولتي موسسی رئیس فاطمه منګل لاسمبلی زخه د شزو په حق کې د کار پر ځای باندې د دوی د تحفظ لپاره د منظور شوی قانون پاک را باندې وویل.
دیکھیے، بل پاس ہونا یہ کافی نہیں ہے، بل پر امپلیمنٹ ہونی چاہیے. یہاں پہ بل تو پاس ہو جاتے ہیں لیکن وہ صرف وہ پاس ہونے کے تک ہوتے ہیں.
گورا پاسمبلی کی دشو لپارا پریکڑی یوازی منظورول کافی ندی، پر دی باندی عمل درآمد کول پکار دی. دلته لاسمبلی زخه د شذو لپاره قانون یوازی د منزوري تر حد پوري وي پر دې باندې عمل نکجی. د کوټ شار زپرتا د بلوچستان په نور کلیوالو سیمو کې تاسو د شذو د تعلیم او د روغتیا د څنګه پاک لبانی وګوري، آیا حالت اسانتیاوی د دوی د پاره لیدل کجی او کنه؟ زموږ په ټولنه کې نن هم د شذو په ضد باندې د خبری رسنی راپورونه مخترازی. قانون خو اوس موجود دی خو بیا هم شذی د ټولنې تر ظلم لاندې دی. د پښتنې څوک نستا په دغه ننداره کې موجود یوې انجلۍ زخمه وپوښتل چې ته تر ټولو له کوم انځور څخه ډېره متاثره سوې؟ دې په ځواب کې وویل چې تر ټولو ځورونکی د سنګسار کولو دی. دا نه یوازې جوړ سوی انځور و بلکې په ټولنه کې د ښځو د روان تشدد ته یې ژبه ورکړې وه. پوهان خلک متل کوي چې یو انځور د زر ټکو د لیکلو برابر دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کرمن اوریدونکو، او سم یو نړیوال رپورټ ولور ته ساسو پام را ګرځو. لکه څنګه چې وړاندې درته ویلو، د کډوالو ستونزه او سلووینیا، کروشیا او سربیا اروپا ته د کډوالو د تللو لپاره د بلکان لار تړلې ده. زیاتره کډوال له دغې لارې څخه اروپا او نور هیوادونو ته اوړي. په دې باب نور تفصیل د منظر شهید په دې رپورټ کې.
په داسې حال چې اروپا ته د کډوالو تلل دوام لري او ځینې اروپایي هیوادونو خپل د سرحداتو قوانین هم سخت کړي، سلووینیا، کروشیا او سربیا ویلي هغوی نور کډوالو ته به د سرحد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي، او دغه هیوادونه وایي ټولې دروازې به پرې تړي او پناه غوښتونکو لپاره هم هیڅ کوم پلان نه لري. دوی غواړي د بالکان لاره وتړي، کوم چې کډوال پرې نورو مالدارو اروپایي هیوادونو ته ځي. سلووینیا اعلان کړی چې خپل نوی پالیسی به د سه شنبې د شپې نه پیلوي، او همدارنګه کروشیا او سربیا به یې عملي کوي. دا کار په داسې حال شوی چې څو ورځې وړاندې اروپایي شورا مشر ډونلد ټاسک په کډوالو غږ کړی چې اروپا ته دې نه راځي. ښاغلی ټاسک له ډېرې مودې راهسې مختلفو هیوادونو ته په سفر ځي او غواړي چې د کډوالو د کړکېچ مخنیوی وکړي. سلووینیا د دوشنبې په ورځ بروسلز کې د اروپایي اتحاد غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې اروپایي هیوادونو غړي به د شنګن لوزنامې مطابق خپل سرحدي پولې خلاصې ساتي، کوم چې وایي هغه هر تن کولی شي چې د سرحد نه تیر شي کوم چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو پلان نه لري. د رویټرز خبری اداره وایي شاوخوا 4,80,000 کډوال د سلووینیا د سرحدي پولې نه تیر شوي، او په دې شمیر کې یوازې 4,70 کسانو په سلووینیا کې پناه غوښتلې. کروشیا هم د اروپایي اتحاد هیوادونو غړی ملک دی، خو د شنګن سیمې د پاسپورټ فری برخه کې نه راځي. کروشیا هم ویلي چې یوازې هغه تنانو ته به هیواد کې د دننه کیدو اجازه ورکوي څوک چې رسمي اسناد او ویزې لري. او سربیا چې د اروپایي اتحاد هیوادونو غړی نه دی، ویلي دي چې دوی هم د سلووینیا د کډوالو په اړوند هر تګلاره خپلوي. دغه ټول عملونه به د کډوالو په اروپا جاری کیدلو مخنیوي وکړي کوم چې د بالکان لارې نه تیریږي. دغه نوي پلانونه به په اروپایي اتحاد نور هم فشار زیات کړي تر څو وشي کړی چې د اروپایي کډوالو ګڼه ګوڼه راکمه کړي، چیرې چې شاوخوا 2.5 میلیونه کډوال په اروپایي هیوادونو کې د ترکیې په شمول په تمه دي چې خپل وروستی سفر په لور روان شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي دوی اروپا او ترکیه کې د کډوالو په یونان کې د راغونډېدلو په حالاتو ډېر اندېښمن دي، او وایي د ځینو کډوالو بیرته لیږدونې شاید د نړیوال قانون نه سرغړونه وي. اروپایي اتحاد هیوادونو مشران او انکارا ویلي دوی د هغو په زرګونو کډوال چې یونان او ترکیې ته را رسیدلي د بیرته لیږلو په هکله به را روانې اونۍ کې د سرمشریزې غونډې پر مهال یو هوکلیک ته رسي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو، څنګه چې تاسو پوهیږئ چې دلته په امریکا کې د ولسمشریزې ټاکنې روانې دي، او پرون په د امریکا په 15 ایالتو کې ټاکنې د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو شوې دي، او هلته رایې راټولې شوې دي. په دې حق باندې زموږ همکار نایله محمد راغلې استودیو ته او دلته موجوده ده. زو هغه نه پوښتنه کوم چې ورسته تفصیل څه دی؟ ستړي مشه په خیر اخلي.
ډیره مننه منازه، ډیره مننه کاکر صاحب. بس داسې وشو چې پرون برني سانډرز وګټله په نیرو ووټس کې، خو ډیره دغه خبره دا و چې خلک اکثر له دې ډیر زیات انډر اسټیمیټ کوي، خو خلک وایي چې زیاتره به ووټس به هیلری کلینټن لزی او اوس دا په سکرین باندې برنی سانډرز دی. دی ډیر یو پروګرسیو غونته کې کینډیډیټ دی، هغه ډیر پروګرسیو ویوز لري، ډیر پروګرسیو روشن فکره دی،
دیموکراتیکون
بالکل. او د افغانستان باندې سټانس دا دی چې هغوی غواړي چې امریکنی ٹرپس دے دا افغانستان نو وزی، خو غواړي چې پاکستان په اړه باندې چې کوم دا ډرون اٹیکس او حمله کیږي، هغه وایي چې دا اوس هم ضروری دی چې ډرون اٹیکس مونږ بیا هم کیری اوټ کو، ځکه چې دا افیکټیو او سلیکټیو چې وي، خاص چې ټاکلې شوی وي، نو غواړي چې دا کوم ټیررسټ ګروپس دی په پاکستان کې هغه دې الیمینیټ شي، او غواړي چې دا هم غواړي چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سوله راشي، او الان کې دې د یهودی مذهب سره تعلق لري، خو دې اسرائیل نه سپورټ کوي، او اکثر خلک وایي چې دې نتنیاهو هم د قشن خاص نه سپورټ کوي. خو بل اړخ ته چې تاسو وګورئ، نو هیلری کلینټن چې کومه ده، هغه د ډیموکراتیک کینډیډیټ ده، خو دا غي هیستری ډیره زیاته ده. دا غي هیستری دا څه ده چې هغه دوه ټرمز کې خپل خاوند سره فرست لیډی پاتې شوی ده، نو هغه هم یو قسم تجربه وي. او بیا بل طرف ته د صدر اوباما چې کوم رومبنی ټرم، او هغه سیکرټری آف سټیټ پاتې شو، نو په دې ترمنځ ډیر زیات تجربه لري. نو چې فکر وکړي، نو کې دې شي درې ټرمز تقریبا په وایټ هاوس کې تیر کړی دي. نو دې سره سره خلق دا سوچ کوي چې دا یو خزه ده، ډیر زیات خزه بدله ووټ ورکي، خدا سي نه ده. حیرانتیا خبره ده چې ډیر زیات خزه برني سانډرز له ووټ ورکي او ډیر کم دله ورکي، خو د دې چې کم سترونګ اړخ ده دي چې کم تورپوست امریکایان دي دله زیات ووټ ورکي، دا ډیره خوخه ده. د دې پالیسی چې کم ډومېسټک ده هغه خوخه ده. نو د کې دا چلون دی، خو چې یو کس ډیر زیات مشهور شوی دی په دې پرزیدنشل کینډیډیټس کې، هغه ډونالد ټرمپ دی.
بالکل، زه هم اوس راتلم نایلې د ریپبلیکن ګوند ولوري ته، چې د ریپبلیکن ګوند لپاره ولار دی د کاندید دی ډونالد ټرمپ. نو په دې حق له بتاو څه وایي چې ریپبلیکن ګوند کې تر دا مهاله کوم کاندیدان مختدي
دا سه ډونالد ټرمپ دی، سېنیټر ټیډ کروز دی، ورکه مارکو روبیو دی، او ورکه جان کیسک دی. خو په دې کې ټول نه اوچت ولار ورکې ډونالد ټرمپ ته، هغه ټول نه لوی داسې اواز لري، ډېر زیاتې داسې سترونګ خبرې کوي، او امیګریشن په پالیسی باندې خلاف دی. هغه غواړي چې غټ غټ دیوالونه دې جوړ شي، دا هغه خبره په امریکا کې چې خلک د مکسیکو نه امریکې ته نشي راتلی، او دا کشان نور پالیسی هم داسې لري چې خلک به دا سوچ کوي کېدې شي چې دې به ونه ګټي، خو دې یو ډېر سترونګ اړخ لري. او
بالکل، او په همدې حق له چې خپله د ریپبلیکن ګوند نور غړي چې دي، او خپله د هغې ملاتړ چې دي د ریپبلیکن ګوند، هغه ځینې کسان دي چې ډونالد ټرمپ نه خوښوي، او هغې نه ډېره ترجیح هیلری کلینټن ته ورکوي. دا ولې کیږي؟
دا داسې ده چې په امریکې کې یو متل دی چې د لسر آف د ایولز ورته وایي که نه، چې په دې ټول پول کې ورته بیا دا ورکې ښکاره کیږي چې کېدی شي دا کس دونه صحیح نه دی، یا دا کس دونه تجربه نه لري، نو کېدی شي دا صحیح کس وي یا صحیح کینډیډیټ وي، او د دې چې کوم پالیسیز وي دواړه چې کوم امریکې کې دننه وي او چې کوم فورن پالیسیز وي هغوی به توله وي، او چې کوم کینډیډیټس ترمنځ چې کوم چوایس دی امریکایانو سره، د دې ترمنځ دا به یو ښه کینډیډیټ وي. او بله یوه خبره ورکې دا ده چې ټول نه لویه خبره، تر اوسه پورې امریکن پرزیډنټ چې کوم ده ښځه نه ده شوی، نو خلک غواړي چې څنګه پرزیډنټ اوباما یو ګیم چینجر راوسته امریکې ته، هغه اولنی تور پوستې امریکن چې پرزیډنټ شو، خلک غواړي چې اوس یو ښځه پرزیډنټ دې هم راشي. خو برني سانډرز ولا ډیره زیاته منډه ورکوي نن سبا، نو ګورو به چې د میشیګن نه بعد د نور فایو سټیټس کې څه کیږي.
ډیره مننه تاسو دغه تفصیل وړاندې کړو. قدر منو لیدونکو دا و نننی خبری خبرونه چې تاسو واوریدل او ولیدل، په دې هیله یو چې تاسو ته دغه وروستي معلومات وړاندې شوی او تاسو لپاره کوم خبرونه چې هغه تاسو لپاره کروي او د دې ترڅنګ تاسو په ګټه وي چې تاسو د ټول شاوخوا چاپیریال نه آګاه شئ او د سیاست نه آګاه شئ چې څه روان دي په نړۍ کې. د همدې سره ستاسو نه اجازه تخلو قدر من اوریدونکو د دې خپرونې پروډیوسر چې اوس موږ سره هغه ارشد علي و او زه یم ستاسو قربانه منزه شهید، ما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ هم و. موږ ټول ستاسو نه اجازه تخلو، تاسو په لوی سختن تلاس پارو، سلوړه او آباد اوسئ.